امریکا غگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. زه شافیه سردارم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان باید تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ وویل چې د کیم جون اون سره د هغه د لیدنې د لغوه کولو پاکله د شمالي کوریا ځواب ګرم او ګټور دی. جمهور رئیس ترامپ په یو ټویټر پیغام کې لیکلی دی چې ډیر ښه خبر دی چې د شمالي کوریا نه راته ګرمي او ګټورې څرګندونې رارسېدلې دي. ډیر ژر به وګورو چې دغه کار تر کومه ځای رسیږي، خو هیله ده چې په دوامداره سولې او سوکالۍ تمام سي. یوازې وخت او استعداد به ځواب ووایي. جمهور رئیس ترامپ څرګندونې څو ساعته وروسته هغه سوي دي چې شمالي کوریا د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دا هیواد اوس هم لیواله دی چې د متحده ایالاتو سره هر وخت او په هره بڑا مذاکره وکړي. پیونګ یانګ دغه موضوع یو وروسته لاغه بیانوي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون په ادرس په یو سرخلاصي لیک کې اعلان وکړ چې د شاغلي اون سره پلان سوي لیدنه کتنه چې ټاکل سي و په سنگاپور کې وسوي لغوه کړي. افغان حکومت د خیبر پښتونخوا ایالت سره د ډیورند د کرښې په اوږدو کښې د پرتو قبایلي سیمو د ادغام په اړه د پاکستان د مرکزي پارلمان پریکړه یو اړخیزه پریکړه ګڼلې او ویلي چې په دې اړه ورسره مشوره هم نه ده سوي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو د وزارت معین محمد یعقوب احمدزی امریکا غږ آشنا رادیو ته سره په یو مرکه کې وویل چې د برطانوي هند سره د افغانستان د شوې موافقې له مخې باید د دغو سیمو په اړه د هرې پریکړې په باب له افغان حکومت سره مشوره وسي. ښاغلی احمدزی داسې وویل:
د پروتوکول له مخې هم قبایلي علاقو کې تصمیم نیول کېږي، باید د دو دولتو ترمنځ مشوره وشي او دا کال دو دولتو مشوره باندې مخ ته بوځي. خو دا طرحه د مترجمه کېدو باندې پاکستان یو طرف نیول د افغانستان به هم په دې نورځ کې خپله اعلامیه خپره کړي.
د پنځشنبې په ورځ د پاکستان مرکزی پارلمان یا قومي اسمبلۍ په یو اقدام کې د خیبر پښتونخوا په ایالت کې د قبایلي سیمې یا فاټا یو ځای کېدو قانوني مسوده منظوره کړه. چارواکي وایي چې د کاناډا په اونټاریو ولایت کې په یو رستورانت کې چاودنې 15 کسان ټپیان کړي دي. چاودنه د میسیساګا په ښارګوټي کې چې د ټورنټو څخه 10 کیلومتره لرې په لویدیځ کې پرته ده تېره شپه سوي. ویل کېږي چې دوه ناپېژندل شوو کسان یو هندي رستورانت ته ننوتل او له تښتې مخکې په رستورانت کې چاودونکي مواد کېښودل. ځایي روغتیایي چارواکي ویلي دي چې د پیښې له ځایه روغتون ته په انتقال شوو 15 ټپیانو کې د درو تنو حالت سم نه ده. تروسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. پولیسو د دغه دوو تنو د نیولو لپاره پراخ د پلټنې عملیات پیل کړي دي. په مالیزیا کې یو لوړپوړي حکومتي چارواکي خپل حکومت په بې کفایتۍ او درغلۍ تورن کړی دی. د خبر تفصیل به د عاشق الله رحیمزی نه خواو.
د مالیزیا نوی صدر اعظم مهاذیر محمد وایي چې په اوس وخت کې ورته د حکومت چارې پر مخ بول اسانه نه دي، ځکه له یوې خوا دغه هیواد تر ستونې په قرض کې ډوب دی او بل اداري فساد او رشوت خوري دومره ډیره ده چې په همدې خاطر نړیوال شهرت پیدا کړی. ښاغلی محمد د همدې میاشتې په نهمې د مخکنی صدر اعظم نجیب رزاق نه انتخابات وګټل. پر رزاق دا تور دی چې د بیت المال د پیسو نه یې په میلیاردو ډالر پټ کړی دی. نوی صدر اعظم مهاذیر محمد چې 92 کلن دی وایي د هیواد مالی نظام ړنګ شوی او داسې یو هیواد ورته په میراث کې پاتې دی چې حکومتي نظام پکې د پامه غورځول شوی دی. هغه وویل چې د اقتصادي پرمختګ او اصلاحاتو لپاره به نوي نظریات معرفي کړي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د نړۍ ابر قدرتونو او ایران د جمعې په ورځ په دې کانې سوي چې باید په چټکۍ سره داسې اقدامات وکړي چې امریکا د اټومي موافقې څخه د وتلو وروسته چې واشنگټن خپل بندیزونه بیا پر دغه هیواد ولګوي د ایران غم وخوړل سي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په اروپا فشار راوړی چې د مئی تر 1.5 نیټې پورې یو اقتصادي پیکیج ورته رامنځته کړي. د 2015 موافقه چې د ایران او د نړۍ د قدرتمنو ترمنځ وسوه، د هغې وروسته تهران باندې بندیزونه نړیوال بندیزونه لرې کړل شول. د هغې په بدل کې ایران په دې کانې سوی و چې خپل اټومي فعالیتونه به محدود کړي. خو له هغه وروسته چې په دې میاست کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ امریکا له دغې موافقې څخه په دې دلیل ووت چې په دغه موافقه کې ډېرې زیاتې غلطۍ دي. خو بلې خوا اروپایي هیوادونه بیا د دې هڅه کوي چې ایران ته اقتصادي ګټې ورکړي چې په دغه موافقه کې دغه هیواد پاته واوسي. بلی خو د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې د ډونالد ټرمپ اداره په ایران کې د رژیم د بدلولو هڅه نه کوي، بلکې امریکا هڅه کوي چې نړیوال توافق ترلاسه کړي چې تهران د یو عادي ملت په توګه چلند وکړي. ښاغلی پمپیو د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي دي چې د امریکا حکومت داسې پلانونه ترلاسه لاندې لري چې په تهران باندې یو ځل بیا د پخوانیو بندیزونو د لګولو تر څنګ پر نویو بندیزونو غور وکړي تر څو ایران د بدو کارونو د کولو لپاره پانګونه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداشان د امریکا کانګرس د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي دي چې واشنگټن غواړي د جون میاشتې په لومړیو یعنی مای کې د اروپایي ټولنې د چارواکو په ګډون د خپلو متحدینو سره غونډه وکړي چې تهران د اټومي وسلو د انکشافاتو په هکله نور ګامونه اوچت کړي. ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې په یو رپورټ کې چې د پنجشنبې په ورځ یې خپور کړی دی ویلي چې ایران د 2015 کال د اټومي موافقې سره سم پر مخ ځي. دغه ادارې د ایران څخه غوښتي دي چې موافقې پر اساس په خپلو ژمنو عمل وکړي چې نړیوال د هیواد سره د اټومي موافقې په هکله ډاډمن شي. شمالي کوریا د اټومي وسلو د تجربې په یوازیني ځای کې ټرنونه له منځه وړي دي. ویل کېږي چې دا کار یې ځکه کړی دی چې په کوریا ټاپو وزمه کې ترنګلي وضعیت آرام سي. د بهرنیو خبریالانو یوې ډلې ویل دي چې دوی د پیانګ ری اټومي تجربو په سیمه کې د چاودنو شاهدان دي. د سوریې په پوځي تاسیساتو د تیرې شپې په هوایي بریدونو کې 12 وسلوال وژل شوي دي. د سوریې چارواکو ویل دي چې په بمباریو کې هغه پوځي اړه چې د ایران د سپایي پاسداران لخوا اداره کېده هدف ګرځول شوي، خو په وینا ایراني او یا د حزب الله ملیشو ته پکې زیان نه دی رسیدلی، خو امریکا ویل دي چې په دې اړه څه معلومات نه لري. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو څخه واورېدل.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو لومړی پام وکړئ دې رپورټ ته. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې د ورځې د اعلان په باره کې چې د شمالي کوریا کیم جون اون سره یې د جون د 12 نیټې غونډه فسخه کړه، له ناامیدۍ څخه نیولې ان تر منلو پورې عکس العملونه ښودل شوي دي. د امریکا ژغ خبریالی زلیتی کاهوک په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې دي.
ټرمپ ویلې د پیونګ یانګ د تازه وخت له قهر نه ډکې او دښمنانه لفاظې د کوریا د ټاپو وزمه د غیر اتومي کېدو په باره کې غونډه چې د اوږدې مودې لپاره پلان نیول شوی و په دې وخت کې مناسبه نه ده. انتقاد کوونکي وایي د جمهور رئیس د مرستیال مایکل پینس او د ملي امنیت مشاور جان بولټن او ویناګانو مرسته نه وکړي، مګر ځینې څارونکي وایي د دغې غونډې نه د دوی ترمنځ د قهر نه د ډکې لفاظې تبادله یوازنی دلیل نه دی. جمهور رئیس ټرمپ افسوس وکړ چې دغه عالي غونډه به ونشي او هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې به یو وخت وشي. ډونالډ ټرمپ وایي
All of the Korean people, north and south, deserve to be able to live together in harmony, prosperity, and peace.
That bright and beautiful. د شمالي او جنوبي کوریا ټول خلک د دې مستحق دي چې په آرامۍ، سوکالۍ او سوله کې ګډ ژوند وکړي. دغه ځلانده او ښکلې راتلونکي هغه وخت راتللی شي کله چې د اټومي وسلو ګواښ له منځه ولاړ شي. د ټرمپ اعلان وروسته له هغې وشلو چې شمالي کوریا خپل د اټومي وسلو د ازمایښت مرکز ویجاړ کړ چې ډېر تبلیغ ورته شوی و. ځینې څارونکي انتقاد کوي چې د ټرمپ د اعلان دا وخت نه و. د میډلبری انسټیټیوټ غړې ملیسا هنهام وایي
انټرنیشنل رپورټرز هاف جست ویټنسد this detonation and to have Trump issue a cancellation of the summit.
بینالمللي خبر اعلان د دغه مرکز جوړې دل ولیدل او له دې نه څو ساعته وروسته ټرمپ تعلیق غونډه فسخه کېدل اعلان کړ چې کیم جونګ آن د ورختای احساس وکړ. پیونګ یانګ د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو د تازه وخت د سفر په وخت کې درې تنه برمته شوي امریکایان خوشی کړل، مګر شمالي کوریا په هغه څه باندې په غوسه شوله چې مشران یې د لیبیا سره مقایسه کړي وو چې په 2003 کال کې خپل اټومي پروګرام نه لاس اخیستی وو. د لیبیا برخلاف شمالي کوریا له پخوانه اتمی وسلې لري. ځینې څارونکي وایي د سپینې ماڼۍ د شمالي کوریا د غوسې نه ډک عکس العمل بهانه کړه چې لالي اوغونډې نه ووتله. د وسلو د کنټرول او د اتمی وسلو د نه خپرولو مرکز غړی جیم میک کیون نو وایي
د وایس پرزیدنټ اند د نېشنل سکیورټي اډوایزر جان بولټن هاف بین لینګ د ګراوند ورک فور د لاست کپل اف ویکس ان مای ویو ټو اټمپټ ټو کینسل دیس سمټ.
زما په نظر د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس او د ملي امنیت مشاور جان بولټن په تیرو څو هفتو کې د عالي غونډې د فسا کولو لپاره اساس کېښود او دوی داسې ویلې موږ به له شمالي کوریایانو نه توقع ولرو چې هغه څه وکړي چې معمر القذافي په لیبیا کې کړي وو چې په اصل کې د خپل اتومي پروګرام نه لاسه واخلي. د شمالي کوریا څارونکی جیمز میک کیون وایي دا غیر واقعي وه چې له پیونګ یانګ نه توقع ولري چې په یو ځل دې د خپل اتومي پروګرام نه لاس واخلي، مګر دی وایي د غونډې فسا کول به ماهرانو او ډیپلوماتانو ته وخت ورکړي چې د شمالي کوریا یانو سره خبرې وکړي او ښایي چې د راتلونکي ډیپلوماسۍ لپاره اساس کېږي. جیمز میک کیون بیا وایي
It needs to be done in private. This public show of diplomacy or brinkmanship or whatever you want to call it has clearly not been productive.
په کار ده چې دغه خبرې خصوصي وشي. د عام محضر ډیپلوماسۍ یا خطرناکه ډیپلوماسۍ چې هر نوم ورته ورکړی شي په څرګنده توګه ګټونه نه ده، او د دې حقیقت ته په کتو سره موږ عالي غونډه درلودله او اوس یې نه لرو. په عمومي ډول څارونکي دا مني چې امریکا او شمالي کوریا د غیر اتومي کېدو په باره کې بیلابیل نظریات لري او د راتلونکو خبرو لپاره پوره تیاری نیول په کار دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
افغان حکومت د خیبر پښتونخوا په ایالت کې د قبایلي سمو فاټح د ادغام پریکړه یو اړخیزه پریکړه بللې چې د تاریخي اسنادو له مخې پاکستان باید د دغو سیمو په اړه د هرې پریکړې وړاندې د افغان حکومت سره مشورې وکړي. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
افغان حکومت د خیبر پښتونخوا د ایالت سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پرتو قبایلي سیمو د ادغام په اړه د پاکستان د مرکزي پارلمان پریکړه یو اړخیزه پریکړه ګڼلې او وایي چې په دې اړه ورسره مشوره هم نه ده شوې. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارت معین محمد یعقوب احمدزی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د برتنوي هند سره د افغانستان د شوې موافقې له مخې باید د دغو سیمو په اړه هرې پریکړې وړاندې د افغان حکومت سره مشوره وشي.
کول مخه هم قبایلی علاقو چې تسنیول چې باید دو دولتو ترمنځ مشوره وشي او دا کال دو دولتو مشوره باندې مختبوزي خدا طرحه د مدرم کې دو باندې پاکستان او افغانستان د افغانستان هم په دین اورې چې خپل اعلان خبره کړي.
د پنځبې پورز د پاکستان پارلمان په یو بیساري اقدام کې د خیبر پښتونخوا په ایالت کې د قبایلی سیمو یا پاټا د ادغامولو قانوني مسوده منزور کړه. د دې مسودې پر اساس په فدرالي نظام لاندې سیمي چې د پاټا په نوم یادېږي د پاکستان په حکومتي نظام کې شامل شي. د پاکستان په پارلمان کې 13 ورځې د مساواده درایو پاکستان تصویب شو او د ټولو 209 حاضر وکیلانو له ډلې یوازې 9 تنو په مخالفت رای وکړولې. خو په پارلمان کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام او محمود خان اسکزي په مشرۍ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند وکیلانو د دغه پریکړې په مخالفت د پنځمې ورځې پر اچونه کې برخه وانه خسته. د برتنوي هند او د افغانستان د وخت واکداران ترمنځ د پریکړې لمخې د افغانستان او برتنوي هند ترمنځ ډیورین د کرخي په اوږدو کې و قبایلی ایجنسی رامته شوی چې دغه ایجنسی وسیدونکو تر یو حده د خپل چارو په تنظیم کې خپلواکي لري. افغان حکومت وایي چې پاکستان سره د ډیورنډ په کرخه اختلاف لري او دا کرخه ورته د منلو نه ده. خو پاکستان وایي چې د ډیورنډ کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي کرخه ده او په دې اړه هر ډول بحثونه پای ته رسیدلي دي. د افغانستان چارو کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان هڅه کوي په افغانستان کې د روانې ناامنۍ او د کمزوري مرکزی حکومت له بیوسۍ څخه ګټه واخلي او هغه ادعا وی چې افغان لوري د پاکستان په یو شمېر سیمو لري د دغه سي اقدامات لاری پی تی بارک. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو استاد په هاند ودیت صافي وایي چې دا اقدامات د ډیرون د کرخي پوګدو کې د اغزن مزي او کټارو د لګولو د هڅو یو برخه ده.
د پاکستان د ایجاد نه راپدی خو د مناطقو کې هغه د انګریزي تقسیمات اصطلاحات او ما کړ نه ورلې په موږ چاره سمبالول دې منطقي موضوعګانې ټول په موږ دا تر اوسه دوام لري. دا چون د پاکستان حاکمیت ته مشروعیت نشي ورکولای، نو ځکه دوی اوس غواړي چې خپل حاکمیت هم فردي کړکې پورې راورسوي او دا نور ټول اصطلاحات پکې رانوي کړي یا له منځه یوسي او د حکومت د کنټرول لاندې لاړ شي. نه آزاد خلق وجود لري، نه دا ایجنسیګانې نور وجود لري، او دا د خپل د حاکمیت د ټینګولو قدرت ټینګولو په منظور دا کار کوي پاکستان.
خاغله صفیوی افغان حکومت باید دا مسله پاکستان سره په سوله ییزه توګه د ډیپلوماټیکي چینلونو له لارې هواره کړي، او که پاکستان دې ته چمتو نه وي نو افغان حکومت نړیوالو ادارو ته مراجعه وکړي تر څو د کرښې په دواړو خواو کې اوسیدونکي له کړاوونو خلاص شي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې هم د دوه ګاونډي هیوادو په توګه عادي حالت ته راوګرځي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ده. ملګری ملتونو په عاجله توګه 200 اتیا میلیون ډالر غوښتي دي چې د څه باندې یو میلیون کسانو سره په ایتوپیا کې د شپږ میاشت لپاره مرسته وسي چې د وچکالۍ په علت بې کوره سوي دي. خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ رالېږلی.
د بشری چارو د انتظام لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا او سی ایچ ای وای اصراری مرستې د ایتوپیا په سرحدي سیمو، اوریما او سومالی سیمو ته باید ورسیږي. دغه دواړه ټولنې په تیر یو کال کې د ځمکې په سر جنجال لري چې د منابعو په سر رقابت لري، چې په دې کې څاګانې او د سر ورشوګانې شامل دي. د او سی ایچ ای نطاق جینز لیرک نو وایي دوه کلنې وچکالۍ د ژوند شرایط مشکل کړي دي او دغه سیمې د ژوندي پاتې کېدو سمدستي مرستې ته ضرورت لري، ځکه چې دوی په مشکل حالات کې دي. لیرک خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
وی هاف ای هیومانیټیرین سیچویشن دټ نیډز ا ویری کمپریهنسیو ریسپانس. Many of those who are affected are pastoralists. When they are displaced from where they have grazing opportunities and so on for their livestock, that is very, very disturbing, also both in the immediate but also in the medium and longer term
needs. د داسې بشري حالاتو سره مخامخ یو چې یو ډېر جامع عکس العمل ته ضرورت لري. په ډېرو هغو کسانو چې تاثیر شوی دی کلیوال دي. کله چې دوی له هغو ځایونو نه بېزه شلو چې دوی پکې د مالونو د څرولو فرصت لاره، نو دا ورته ډېره نارامه کوونکې وه. دوی سمدستي د لنډې او اوږدې مودې د مرستې لپاره ضرورت لري. د روان کال په سر کې ملګرو ملتونو د ایتوپیا د بشري او ناوړه پیښو په باره کې پلان پیل کړی دی چې 1.6 میلیارد ډالر غوښتنه یې کړې ده چې تقریبا 8 میلیونو خلکو سره مرسته وکړي. د دغه پلان لپاره 40% بودجه برابره شوې ده. لیرک وایي د رومیا او سومالیا په سیمو کې په مهمو اضطراري مرستو کې روغتیا او د مکمل غذا خدمتونه شامل دي. په نورو اولیه خدمتونو کې د سکولو پاکې اوبه، حفظ الصحه، پوهنه او د ژوندانه اصلاح شوي اساسي شرایط دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د پکتیکا یو وویشت کلن ځوان نواب خان له خلکو غواړي چې د سالمې روغتیا په خاطر خپل ماشومان د هر کمپاین په مهار د پولیو د ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي. نواب خان په کوچنیوالي کې د پولیو په ناروغۍ اخته سوی. زموږ خبریال عبدالملک شفاق د ده سره د ده د ژوند په اړه مرکه کړې.
نواب خان چې چپه پښه یې پولیو وهلې د پکتیکا ولایت د یوسف خیل ولسوالۍ د زمریکوټ ته کلي اوسیدونکی دی. نوموړی له پیدایښت څخه شپږ میاشتې وروسته د پولیو وحشي ناروغۍ ښکار شوی خو ناهیلی شوی نه دی، او له ځوانېدو سره سم یې له ښوونځي څخه وروسته د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو پر لور ګام اخیستی. نوموړی د کانکور ازموینې له لارې په 1490 هجري شمسي کال کې د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ته بریالی شوی، چې د یو کال زده کړو وروسته یې د ستونزو له کبله ځان ننګرهار ته تبدیل کړی او پاته زده کړې یې د ننګرهار په پوهنتون کې بشپړې کړې دي. نواب خان د محصلۍ په دوران کې واده هم کړی چې اوس د میرویس په نوم یو زوی لري. نوري خبرې د ده له خولې اورو.
حسن صاحب، په لومړي سر کې دا راته ووایاست چې څومره موده کېږي چې تاسو په دې مرض باندې مبتلا یاست؟
بدبختانه چې په افغانستان کې د پولیو مرض له ډېره وخته ده، خو زه تقریبا د 1991 کال کې زما تولد شوی ده او د 1991 د شپږمې میاشتې یعنې سنبلې په میاشت کې زه په همدې ناوړه ناروغۍ اخته شوی یم، او دا چې اوس 19 کال کېږي، تقریبا 26 کاله پوره کېږي چې زه په دې مرض اخته یم.
د کورنۍ غړي مو څه وایي کله چې هم په دې ناروغۍ اخته شوي یاست؟ په هغه وخت کې آیا تاسو ډاکټر ته ښکاره کړی یاست؟
د کورنۍ غړو د پښتنې سره دوی ویل چې لومړی د تبه و، غنه وروسته د خودي کار پرېښود. خو دوی چې د مالو معلوماتو له مخې دوی تقریبا هغه خپله وسه یا هغه وخت غلطو سره په کتو سره ما سره خپله وسه کړې ده، یعنې کابل او حتی پېښور ته یې وړوم. اول کې زما دواړه پښې فلج وې، په پېښور کې چې برکونه ورکړل یوه پښې کار شروع کړه او یوه همداسې پاتې شول.
کورنۍ غړي مو څه وایي چې واکسین یې درته درکړي وو که نه درکړي؟
داسې فکر کوم په ټول افغانستان کې به واکسین وو که به نه وو، خو په پکتیکا ولایت کې به هم فکر کوم نه وو، او یا به وو خو په یوسف خیل ولسوالۍ کې بیا هلته په کلي کې نه دي رسېدلي او ما ته یې واکسین نه دي کړي، نو ځکه دا د واکسین د نه کړلو له وجې دغه مرض باندې زه مخته شوی یم.
چون دا ستاسو یو پښه پلج ده او کار نه کوي، همغسې چې هغه بله پښه یې کوي، تاسو د ژوند چارې څنګه مخته وړئ؟ او که تر څنګه راته ووایاست که چېرته دنده لرئ، دنده مو څنګه مخته وړئ؟
دا چې معلولیت ناتواني نه ده، او زم د نورو ځوانانو په شان باندې هغه دنده چې دوی مخته وړي تر خپله وسه پورې کوشش کوم چې تر دوی یې ښه مخته یوسم. خو بیا هم هغه د معلولیت ته په کتو سره دوی چې دواړه پښې روغې او زما یوه پښه ده، نو ځینو ستونزو سره مخامخېږم په ژوند کې چې هغه خپل ژوند کې ستونزې نو خاتمې وي. خو بیا هم کوشش کوم چې په ښه طریقه یې مخته یوسم، ستونزې خو حتمي له معلولیت سره تړلې دي.
کله کم چیرته تاسو لوبې ګورئ، ننداره کوئ، هلته روغ کسان منډې وهي، د دوی په کتو سره تاسو څنګه احساس کوئ؟ تاسو سره څنګه یو فکر پیدا کیږي؟ که
احساس مې دا دوی چې کله یو نور ځوانان روغ ځوانان لوبې کوي، زه فکر کوم چې که زه هم داسې وای لوبې به مې کړې وي. خو زه یم چې زه خو له دې هغه نه وتلی یم، یعنی نشم کولی، خو د دوی له لوبې نه بیا هم خوند اخلم چې دوی لوبه کوي.
خلکو ته مو اوس په دې اړه د واکسینو اړوند پیغام څه ده؟
له ټولو ولس نه مې دا هیله ده چې د یو خپل اولاد د خپل زوی ورور ژوند دي تر مرګه پورې، حتی تر عمر تر اخره پورې له ستونزو سره نه مخامخوي، او دا یو تکلیف د دوی ورسره وکړي چې هغه نږدې د واکسینو مرکز یا کلینیک ته یې وروړي او هغه پولیو واکسین ورته ورکړي.
ډیره مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د کندوز په ځینو ولسوالیو کې اوس هم ډیر کم خلک د چشاک پاکې اوبه لري. د سیمې اکثره مالدار اوسیدونکي د بارانونو له اوبو څخه د چشاک لپاره هم استفاده کوي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واورئ.
د قندوز د خانابات او دشترچی ولسوالیو د للمی اوسیدونکي د څښاک خوږې او پاکې اوبه نه لري. د دشترچی خلک د بارانونو او نهرونو له اوبو څخه د څښاک لپاره استفاده کوي، خو د خانابات د للمی خلک بیا 100 لیتره د نهر خوږې اوبه په لس افغانۍ اخلي. د قندوز ټول هغه اوسیدونکي چې دښتو کې بد دي د څښاک خوږې او پاکې اوبه نه لري. د دغه ولایت په دښتو کې ترخی او تروی اوبه په اسانۍ پیدا کیږي، خو خوږې اوبه یې له 400 متره څخه هم تر ځمکې لاندې دي. د دشترچی ولسوالۍ د مختلفو سیمو خلک چې د څښاک پاکو او خوږو اوبو ته لاسرسی نه لري وایي چې دوی د ناپاکو اوبو د څښاک له امله په ډول ډول ناروغیو اخته کیږي.
زما نوم عبدالرحمن دی. اوس خو لاخه د نیر کې اوبه زیا ورځې، مونږ د باران اوبه څښو، د سړک د غاړې اوبه، سړک د غاړې باندې بارانونه کیږي، د اوبه جمع کیږي، دغه اوبه مونږ څښو. فقط مونږ لکته وزیر خان جام ده بساغی لاوزونه لري دا سره غړ کی چې موږ سفراتی دغه دا گزاره ده سنار نه لند هغه اوزونه لري تاسو چاته مالداري ژوند او بس دغه بس کوچی یلته کی د رڼی شي
مانو ماج شیرین خلک دغه نار وبوس کړه دا دم وبو ولاری دمیا وبدي دغه مس یو سړی نه سواله کغه د ساو بولری بل شي ولي کوی وبولری
حبیب الله شاروان د بیلې چې شو ساګام جوړ کړي آباد نه دي وران دي ساګان بیا دای دي شاو خام شادي کاری ده نن نه بیلا ده د بیلې وبس کو او کو دغه مې جوړ کړي دي پکات په 3 متر کې وزي په 4 متر کې وزي زام دی دغه وبس کو
نو ماشومان نه مریضان کې
مریضان مریضان چې دغه تمام ورته موږ دغه خوځه غار تر روان یا لتر روان کې نه نکته یا ډاکټر ته بس دغه دوا چې کو په دغه مرزي د شام تر ته پیښ شي دا مو تکلیف نه
د دشتیرچی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو ډاکټر عبدالکریم وایي چې د دغه ولسوالۍ د لری پرتو سیمو د خلکو اساسي ستونزه د پاکو اوبو نشټواله ده چې لامل یې اکثر خلک له ستونزو سره مخ دي
د ارچی د ولسوالۍ د خلکو همدا مشکل د صحیح اوبو نشټواله ده صحیح اوبو نشته ماشوم زی د نار نه وبروړي چې موږ د سرک د غاړ نشته موټر په ټایر کې وبد ریدلې دي د موټر د ټایر په اړه باقی هغه وبد دی وړي بغیر د دې نشي جوشي ځکه د اوبو جو شول بلې او عادي من به غواړي غاز لرګې او هغه منطقه تک تور شي د سره پکې ونه شته نه نو چې ونه پکې نه د غاز د اخستو قدرت ونه لري ناګوزیره بل چاره نه لري کنه هم د قدا اوس وبس کی
څو کله وړاندې د دشتیرچی ولسوالۍ دښتې ته ورته و خو اوس په دغه ولسوالۍ کې شینوالې زیات شوې ده په نهرونو کې وبر اغلی او خلک په زراعتي زمکو کې په کار کې له بوخت دي د دشتیرچی ولسوالۍ د ورسته پاتې کېدو یو لامل ناامني ګڼل کیږي چې د بیا رغونې او نورو هغو کارونو مخې ډب کړي چې د خلکو لومړنی ضرورتونه ګڼل کیږي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي اوریدلې مه هیروئ
د نړیوال روغتیایي سازمان WHO وایي د ایبولا په ناروغۍ اخته ناروغان باید په ګوښه ځای کې وساتل سي چې د دغه ساري ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیول سي خبريال لیزا شلاین په دې باره کې لجنیو څخه راپور چالیږي
د ایبولا ناروغۍ څرګ د می د میاشه پاتمه نیټه د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې لګیدل له هغه نه را په دې خو WHO د دغه ناروغۍ د پیخو په شمیر باندې بیا کره کتنه کړې ده WHO له 25 احتمالي او مشکوکو پیښو نه 1.5 پیښې تایید کړې دي چې په دې کې د 200 کسانو مړینه هم شامل ده د ایبولا دوه ناروغان په مباندا کې د علاج کولو د یو مرکز نه تښتېدلې دي په دغه ښار کې څه باندې 1,000,000 کسان اوسیږي چې اوس پکې د دغې ناروغۍ د خپرېدو ویره پیدا شوې ده راپورټونه وایي د دغو ناروغانو په تیښته کې د دوی کورنۍ و مرسته کړې ده د روغتیا د نړیوال سازمان نطاق طارق یاسروویچ دا یو بدمرغه پیښه ګڼي مګر توقع یې کېدله یاسروویچ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
It is only human. That people want to be with their loved ones and family want them to be at home in what could be the last moments of life and that keeping a sick person at home not only decreases the chances of survival
da yo bashari ehsas ta che khalq waadi do doi khpal khpalwan do doi sarawi او کورنۍ غواړي د ژوند په ورستۍ لحظه کې د دوی په کور کې وي په کور کې د یو ناروغ ساتل نه یوازې د دغه ناروغ لپاره ژوندي پاتې کېدلو چانس کموي ځکه چې د دغه کس صحیح علاج هم نه کیږي دا ټوله کورنۍ د خطر سره مخامخ کوي د ایبولا ناروغي یو ساري ناروغي ده دغه ویروس د وجود د مایاتو سره د تماس نیولو له لارې په مستقیم ډول خپرېږي د دغې ناروغۍ نه د مړه کېدو اندازه د 90% تر منځ ده سرویچ نو وایي مهمه ده چې د ټولنو سره د تماس نیولو کوښښونه اصلاح شي ځکه نو دوی په دې پوه شي چې دغه ویروس څنګه خپرېږي او څنګه خپل ځانونه له دغه میکروب نه ژغورلی شي یا سرویچ بیا وایي
پیپل هو فال سیک go to isolation units and receive treatment because that treatment will significantly increases their chances of survival getting iv fluids getting antibiotics in as a supportive mean if necessary is something that
خلک ناروغی کې یو ګوخه یو نوټ ته ځي او علاج کیږي ځکه چې په دې علاج سره د دوی د ژوندۍ پاتې کېدلو چانسونه زیاتېږي که ضرورت شي د یوې وسیلې په حیث ورته انټي بیوټیک ورکولی کیږي دا داسې یو څه دی چې د دغې ناروغۍ خطر کموي یاسر ویچو وایي دا مهمه ده هر هغه کس معلوم کړی شي چې د ایبولا د ناروغ سره یې تماس نیولی وي دی وایي هغه کسان چې معلوم کړی شي احتمال لري چې داسې تجربوي واکسین شي چې د ژغورنې کیفیت یې ښه وي دی وایي د دوشنبې د ورځې نه را په دې خوا د واکسینولو مبارزه پیل شوې ده یو سلو څلور پنځوس تنه واکسین شوي دي په دوی کې د روغتیا کارکوونکي چې د خطر سره مخامخ دي او په خاصه توګه په مبانډا کې د محلي ټولنو ځینو هغو کسانو ته واکسین شوي دي چې د دغې ناروغۍ د خطر سره مخامخ دي
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د درې خپرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ